لوبو له ميدانه. هر اونی له آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوې بلې اونیزې سپورتي خپرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل یم او تاسې د لوبو له میدانه سپورتي خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې مو د کرکټ لوبې د بېلابېلو اړخونو په تړاو یو شمېر رپورټونه او مطالب چمتو کړي دي. تر ټولو وړاندې مو له دې خبرو چې په آسیا جام سیالیو کې د هندوستان د بری رازونه څه وو. دغه راز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکي 500 ورځ نړیوال جام لپاره خپل تمریناتي کم پیل کړی دی چې جزئیات یې درته په خپرونه کې وایو. د افغانستان د کورنۍ کرکټ په کچه د فرسټ کلاس سیالۍ وروستي معلومات هم درته لرو. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ بشپړې شوې دي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې به دا ځل درته له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره مرکه خپره کړو. ښاغلی پکتین لومړنی افغان شو چې د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې لوبڅاري کوي. د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې هندۍ لوبډلې د کرکټ مینوالو څارونکو د توقع خلاف سریلانکا ته ماتې ورکړه. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره آسیا جام ګټلی و. سریلانکا بیا د تیر پړاو وتله وه، خو دا ځل یې د خپلې اتلولۍ ساتنه ونه شوه کړی. بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام سیالیو د 14 پړاو اتلولۍ وګټله. دغه لوبډلې په پایلوب کې کوربه سریلانکا ته د 10 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د اتم ځل لپاره یې دغه جام وګاټه. پایلوبه د سپتمبر پر 18 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه. که څه هم د لوبې پر وخت د ورشت اټکلونه زیات وو، خو تر یو څه ورشت وروسته سیالي پیل شوه. سریلانکا په چوه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. اټکل کېده چې دغه لوبډله به یو وار بیا د ښه او مناسب هدف په ټاکلو سره بریالی سي، خو د بومرا او محمد سراج چټکې توپ اچونې د لوبې بڼه بیخي بدله کړه. په پیل کې بومرا د لوبې په دریم اوور کې یو وکټ واخیسته، خو محمد سراج د لوبې په څلورم اوور کې 4 لوبغاړي وسوځول. دا هغه ځای و چې د لوبې په څلورم اوور کې د سیالۍ 80% بڼه د هند لوري ته واوښته. د هند چټکو توپ اچونکو خپل بریدونه پر لپسې جاری وساتل او له دې سره د لوبې په 12 اوور کې سریلانکا ایله 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. محمد سراج 6، هاردیک پانډیا 3 او جسپریت بومرا یو وکټ ترلاسه کړه. یاد هدف هندي لوبډلې د لوبې په 10 اوور کې پرته له کومې وکټې سوځیدلو پوره کړ او دا اتلولي یو ګټله. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محمد سراج ته ورکړل شوه او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم هندي کولدیپ یادوف وګټله. شغل یادوف ورو کینلاسی توپ اچونکی دی چې په ټول ټورنمنت کې 9 وکټې اخیستې وې او د پاکستان خلاف یې یوه لوبه کې 15 لوبغاړي هم سوځولي وو. د آسیا جام سیالۍ د اګست پر 1.5 نیټه د 6 هیوادونو ترمنځ پیل شوې وه چې په الف ګروپ کې هندوستان، پاکستان او نیپال سره سیالۍ وکړې او په بی ګروپ کې بیا بنګلادیش، افغانستان او سریلانکا ولوبېدل. افغانستان او نیپال هغه هیوادونه و چې په ګروپي پړاو کې خپلې سیالۍ وبایللې او له مخکې تاګه پاتې سول. د لوبې په دویم پړاو کې د 4 غوره لوبډلو مرحله و چې بنګلادیش، سریلانکا، پاکستان او هندوستان لوبې وکړې او سریلانکا او هند د نومرو په جدول کې د زیاتو امتیازونو پر اساس پیلوبې ته ووتل. دوه ویلو ده چې د آسیا جام په پاکستان او سریلانکا کې ترسره شو او افغانستان خپلې دواړه سیالۍ پاکستان کې ترسره کړې وې.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي 500 ورځ نړیوال جام لپاره یې ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په موخه عربي متحده اماراتو ته استولې ده. د دغه کمپ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویلي دي چې یاد کمپ کې به د لوبغاړو په بیلابیلو برخو کار کیږي. د نوموړي پټکو چې په دې تمریناتي کمپ کې به د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو او مهارتونو لړولو تر ډیره کار وشي. خاغلی سادات وړاندې ویلی دي،
هو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله متحده عرب اماراتو ته روانه شوه ترڅو د راتلونکي نړیوال جام لپاره هلته خپل تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. البته دغه تمریناتي کیمپ به تر 25 سپتمبر پورې ادامه پیدا کی او وروسته لاغې به ملي لوبډله نړیوال جام کې د ګډون په موخه هندوستان ته سفر وکړي.
پچین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو رسنیزه خبر پاڼه کې ویلي دي د مهالویش له مخې به دغه سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 20 نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8 نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نائب لوبډل مشر او شهزاد محمدي مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نورعلي زدران، زبید اکبري، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله اتل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازای او وفی الله ترخیل شامل شوي دي. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلي دي د دغه سیالیو د اصول له مخې به افغان ابدالیان لوبډله لومړی وار له مخه په کوارټر فاینل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 3 او 4 نیټه به ترسره شي. دغه راز به د دغه سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په 6 او پیلو به د همدې میاشتې په 8 نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د 3 مقام لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې 8 نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګه په یاد خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی هڅه اداده چې د افغانستان الف لوبډله ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یو ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پاڼه وایي د یادو سیالیو د کوارټر فاینل پړاو به د اکتوبر په 3 او 4 نیټه ترسره شي. د نیمه پایلو لپاره به د اکتوبر 6 نیټه ټاکل شوې ده او پایلو به د همدې میاشتې په 8 نیټه ترسره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې وه چې په پایلو به کې بنګلادیش ته سیالي بایللې وه.
په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ د فقیر وهاب کرکټ کلب په بری سره تمام شوې دي. د یاد سیالیو په پیلوبه کې فقیر وهاب لوبډلې دوست لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او تلولي یې ګټلې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
په ننګرهار کې د کرکټ د کلبونو ترمنځ سیالۍ بشپړې شوې چې د فقیر وهاب کلب په بری سره پای ته ورسېدي. د یاد سیالیو پیلوبه د سپتمبر 14 نیټه د فقیر وهاب او دوست کلبونو ترمنځ وشوه چې د 6 په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د ننګرهار ولایت د کرکټ ادارې مالیه او اداري مرستیال فضل رحیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل پیلوبه کې دوست لوبډلې د دېشتو اورونو لوبولو سره د 155 منډو هدف ټاکلی و. فقیر وهاب لوبډلی د 4 په تاوان ورکړل شوی هدف پوره کړ او په دې سره یې اتلولي وګټله. په پایلوبه کې د لاغاخل لوبیدلی و چې د 55 منډو جوړولو تر څنګ یې یوه وکټ هم اخیستې وه. ښاغلی رحیمي زیاتوي،
ننګرهار ولایت انټر کلب سیالۍ چې کوم وې سږکال هم خوشبختانه 8 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. په 6 ګروپونو وېشل شوي وو. پاول راؤنڈ کے ہر لوبڈلے تقریبا 5 سیالی اکڑلی. امداراس پر دوم راؤنڈ کے ہم ہر لوبڈلے دھیرے دھیرے سیالی اکڑلی. بیدا کوارٹر فائنل و بیدا سیمی فائنل مرحلہ دوی اتصل و کلبونو ترمنز دوی لمنزا فقیر وهاب کرکٹ کلب او دوست کرکٹ کلب چې پایلو بیت لار مندلی وا. پایلو بکی فقیر وهاب کرکٹ کلب وکول شول چې دوست کرکٹ کلب تا ماتی ور کی او د 2023 میلادی کال ننګرهار انټر کلب کوم سیالی چې دی دوی اتلولی تر لاسه کړی. د ټورنمنٹ غوره توپ چون کې حیات درنوري ونومول شو. همداراس غوره توپ اون کې چې خالد ستانک زی وو او دغه سیالي هم شاوخوا تقریبا 2 دوام وکړ او پایلو بکې فقیر وهاب کرکټ کلب وکول شو چې دغه تلولي د سکال کوم سیزن چې دا خپل نوم باندې کی.
د انټر کلب سیالي د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې لومړنی کورنی سیالي شمیرل کیږي چې د مسؤلینو په وینا یاد سیالي دی ولوبغاړي د لوبي ژوند پایل دی چې له همدې لارې بیا نور مهم کورنی سیالي ته لار پیدا کوي. په همدې تړاو فضل رحیم رحیمی ویلي
دغه انټر کلب سیالي چې په نجیب الله ترګي کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې بیا به مو هم چې ډیر ځوانان تر رامخ کې شول. لکه تیر کال چې مطیع الله مومند په نوم د ولسوالۍ نه یو لوبغاړی راغلی او منصور په نوم همداراز یو لوبغاړی راغلی. سږ کال هم 2-3 داسې نمونه دي چې د ولسوالیو په کچه باندې لوبیدلي خپل کلبونو کې او ښه ځلیدلي دي. نو هغه لوبغاړي چې په ټوله کې په انټر کلب سیالیو کې ځلیدلي دي د خپل پرفارم یا کارکردګۍ په اساس باندې هغوی به 2 درجه یا گریډ 2 ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. خو البته دغه لوبغاړو د بیټنګ اوریج، د سټرایک ریټ، د توپ اچونکو ایوریج، د ترڅنګ د توپ اچونکو سټرایک ریټ د ټولو شانت په قتل کیږي او دغه ضرورت په اساس باندې لوبډلې ته د دویم درجه کوم ولایتي سیالي ته چې جديد ولایتونو په کچه باندې سره کیږي هغه ته به انتخابي کې ولاغه ورسره قرار کړم دغه سه لومړی درجه درې ورځې او په قرار کړم مخکې برازي
باید وو ویل شي چې تر دې ورسره د هر ځون د غوړ کلپونو ترمن سیالي کیږي او بیا د ټول افغانستان په کچه د غوړ کلپونو ترمن سیالي کیږي
پا ورزش کولو ل نشي موادو ځان وساتي
د افغانستان د کورنی کرکټ بل خبر دا ده چې د فرست کلاس یا څلور ورځنی او سیالي او تورنمنت هم بشپړ شو د میون اتلانو لوبډلې په بری تمام شوې ده دیا دی لوبډلې لوبډل مشر ناصر جمال کولا او لوبډلې په پیلوبه کې د بهیر شاه محبوب په لوبډل مشر هندوکش سټرایکرز ته ماتې ورکړې ده د دې تورنمنت په پیلوبه کې نسیم منګل غوره لوبغاړی او آفتاب عالم بیا د تورنمنت غوره لوبغاړی نومول شوی ل خاطر پردیس نور جزئیات اورو
میون اتلانو د افغانستان د فرست کلاس سیالي او اتلولي وګټل د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنی سیالیو په پایلوبه کې میوند اتلانو د هندوکش سټرایکرز لوبډلې ته د لوبې په دریم ورځ ماتې ورکړه او پایلوبه یې وګټله دغه پایلوبه چې د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپتمبر میاشت په 13مه نیټه پیل شوې وه سټرایکرز لوبډلې لومړی پاڼې کړې وه چې درې سوه څلور دېرش منډې کړې وې د دې لوبډلې په توپهونکو کې آفتاب عالم درې اتیا درویش رسولی اتیا او شبیر نوری پنځه شپېته منډې کړې وې اتلانو ته بیا په توپ اچونه کې مجیب زدران درې او ابراهیم عبدالرحیم زی دوه لوبغاړي وسوځول اتلانو د خپل لومړی پاڼې په لوبولو سره درې سوه شپږ شپېته منډې وکړې او د دوه دېرشو منډو مخکېوالی ترلاسه کړ یا د لوبډلې ته عمران یو سلو دولس اجاز احمدزی اویا او ناصر جمال وش پته منډي وکړي د سټرایک ریس په توپ اچونکو کې آفتاب عالم او کامل درې درې او نوید زدران بیا دوه لوبغاړي وسوځول خو د سټرایک ریس توپ وهونکو په درېمه پاڼې کې بیا خلو به ونکړه او ټول لوبغاړي په واتیا منډو وسوځیدل د ځل د اتلانو لپاره په توپ اچونه کې نسیم منګل پنځه آفتاب عالم او عرب ګل دوه دوه وکټي وسوځولې اتلانو ته یې د شپږ پنځوس منډو هدف ورکړل شو چې یا د لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو سره په نهم اوور کې پوره کړ او اتلولې یې وګټله د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه نسیم منګل ته ورکړل شوه او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه آفتاب عالم وګټله د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالیو سږنی پړاو د اګست په لسمه نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون په خوست او ننګرهار کې پیل شوی و او په دې جریان کې څلور سیالۍ په کندهار ولایت کې هم ترسره شوې د کرکټ لوبه د خبراوي د مشهور ویب سایت کرکن فود معلومات پر بنسټ په دې سیالۍ کې تر ټولو زیات منډي عبدالمالک جوړی کړی دی چې شپږ سوه یو ویشتې د غراز رحمان الله څلور سوه څلور اویا او ناصر جمال بیا څلور سوه اته څلوېښت منډې کړې دي د توپ اچونکو په ډله کې درې چټک توپ اچونکي د مخکښو وکټ اخیستونکو په سر کې دي چې نوید زدران درې دېرش نسیم منګل دېرش او آفتاب عالم شپږ ویشت لوبغاړي سزولې دي د ویلو ده چې تر دې وروسته به کرکټ بورډ د لیست ای یا یو ورځنۍ سیالۍ لړۍ پیل کړي
اوس یو نړیوال خبر د هندستان مخکښ توپ اچونکو محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې تر غوره لوبي وروسته د ورځنۍ توپ اچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسیدلی دی د کرکټ نړیوال شورا د سپتمبر په شلمه نیټه دغه درجه بندي اعلان کړه او سراج د شپږ سوه څلور نوي امتیازاتو په ګټلو سره اول مقام ته رسیدلی دی تر ښاغلي سراج وړاندې یاد مقام د استرالیا له چټک توپ اچونکي جاش هازلیوډ سره و محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې د سریلانکا پر وړاندې شپږ لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې دوی مینیمای ته ورسیدو دا ځل د خبرونې په دوی مینیمای کې افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره غږیدلی وو خاغلی پکتین د لومړني افغان په توګه د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې د لوبڅارۍ لپاره غوره شوی وو د کرکټ یو شمیر مینوالو د کرکټ کارپوهانو په ټولنیزو پاڼو د افغانستان او افغان کرکټ ته د ویاړ خبره بللې ده او ویلي دي چې د تخنیکي کسانو د رشد له امله د افغانستان کرکټ لا غښتلی کیدی شي له نوموړي سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او تاسې یې اورېدو ته رابولو
پکتین صاحب محترم د آسیا جام پای لوبه وه تاسو هم لوبڅاري کوله د یو افغان لوبڅار په توګه باندې مو څه احساس درلود چې د دغې مهمې مسابقې او بیا هم پای لوبې کې تاسې لوبڅار انتخاب شوی او لوبڅاري مو وکړه
ولا ډېر د افتخار ځای وو نو ځکه وایو چې د آسیا کپ له ورلډ کپ نه وروسته له نړیوال جام نه وروسته دا دوم لوی ټورنمنټ ده نو په دې کې د پایلوبه کې یا فاینل لوبه کې لوبڅاري کول پیل کول داسې هر څوک یې غني لپاره د افتخار وړ دی او بل خصوص ما د پاره او د افغانستان په لومړي ځل باندې کوم لوبڅار د اسیا جام په فائنل کې لوبڅاری کوي، نو دا مې ارزو او ارمان چې هغه راته را نن پوره کړو.
پکتین صاحب محترم، هغه تخنیکی اړخ هم تاسو کې لږ واضح کړئ. خلک خو به ډېر نه پوهیږي چې یو لوبڅار به په کومو شرایطو باندې، هغه چې مثلا ښې نمرې ولري، ښه قضاوتونه یې کړي، حتماً دغسې مهمو لوبو ته به د هغو معیارونو په اساس راځي که څنګه؟
دا ټول پکې په نظر کې نیول کېږي. په لوبڅاري کې صرف یو ډیسیشن صرف په نظر کې نه نیول کېږي، دا کمیونیکیشن د خپل ټیم سره، میچ مینجمنٹ، پلیئر مینجمنٹ، همداسي د قوانینو په عملي کولو کې اتا وړتیا، دا هر څه په نظر کې نیول کېږي، دا څارل کېږي، دا کتل کېږي. دا نو دغه په اساس باندې بیا تا ټاکنه کېږي. نو الحمدلله نو له ډېر وخت نه ماته د آی سی سي غټو غټو یوټو کې ما شرکت کړی دا، او دا دریم ایشیا کپ ته، لومړی ایشیا کپ ما په 2013 کال کې کړی و، چې هغه یو ورځنی و. بیا تیر کال ټی ټوینټي ایشیا کپ و، دا بیا یو ورځنی ایشیا کپ و. سره تدا راته پکې د فائنل کې لوبڅاري توفیق هم راکړو، نو ډېر د ویاړو افتخار ځای دی ما دپاره.
پکتین صاحب محترم، نړیوال جام را روان دی، هغه هم په آسیایي هیواد هندوستان کې به وي، داسې څه زیری لري چې تاسو به هم لوبڅاري کوئ په دغه نړیوال جام کې؟ تاسو تقسیم اوقات لرئ په دې برخه کې که څنګه؟
نه، نړیوال جام کې چون امپایران څلور کټګوري دي آی سی سی سره، چې یو هغه ایلیټ پینل امپایران دي 12 کسه دي، چې هغه راسم آی سی سی سره قرارداد لري. بیا انټرنیشنل پینل امپایران دي، دی انټرنیشنل پینل نه پنځه کسه یو ته ایمرجنګ پینل وایي، چې هغه د دې ایلیټ پینل بیک اپ ته.
بله،
نو کله یو پینل نه څوک ایسته کېږي، نه د پنځو کسو نه به هلته ورځي. خو په دې ایمرجنګ کې بیا تغییرات راځي، لکه پخوا په ایمرجنګ کې د سرلنکا امپایر و، د ویسټ انډیز و، د ساوت افریقا یې و، چې اوس هغې نشته. هغوی امپایري کوي خو ایمرجنګ نه یې غورځولي دي، نور ورته راغلي دي. هغه کې د بنګلادیش امپایر ورته راغی، هغه د زیمبابوې یو امپایر ورته راغی. نو بیا د ورلډ کپ نړیوال جام دپاره شپاړس امپایران دي په کاري دور څخه دوی سره شته، آی سی سي سره چې هغه دوی سره کانټراکټ لري لیګ پینل. نو څلور یې بیا له دا پنځو ایمرجن نه ورته انتخاب ورکړه، چې سږ کال په هغه کې یو له بنګلادیش نه لومړی ځل ده چې د بنګلادیش نه به کوم لوبڅار په ورلډ کپ کې لوبڅاري کوي. یعنې بنګلادیش تقریبا درویشت کاله کېږي چې فول ممبرشپ لري، او اوس په دا لومړی ځل دی چې دوی لوبڅار په ورلډ کپ کې یاد کوي. یو له نیوزیلند نه ده، یو له انګلینډ نه ده، او بل له استرالیا نه ده. نو دا څلور ایمرجن پینل امپایران به له دولس ایلیټ پینل امپایرانو سره راتلونکی نړیوال جام د امپایرانو صفت باندې به دوی دندې په مخ وړي.
بلې، افغانان به طبعا هیله من وي چې له خیره د تاسو وخت هم راشي او په نړیوال جام کې هم تاسو وګوري. البته غواړم یو بله پوښتنه چې ما مخکې غوښتل مطرح کړم، د پای لوبې په ارتباط. ډېره جالبه او ډېره داسې لوبه چې د سریلانکا تر ټولو هغه دویم ټیټ هدف و چې سریلانکا وټاکه، په 500 منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته یو وار تر دې مخکې په شپږ څلوېښتو شاوخوا او بلم په همدې رقم باندې، دا دریم کم ټارګیټ و د سریلانکا. تاسو خپل لوبڅاري چې کوله څه هیڅ مو درلوده چې دغسې کم ټارګیټ لوبه به څنګه وي؟ خوند درکوي که څنګه؟
د لوبې د فائنل لومړي ځل باندې ما کاوه، خپل یو پرېشر لري، یو هغه لري د چا به دباو لري. خو چې کله لوبه شروع شوه، سرلنکا لوبغاړو یعنې پیچ دومره زیات نه و، هغسې لکه څنګه چې دوی اوټ شول، لکه خپله بالونه چېړل اصطلاح هغه دی، بالونه یې لرې لرې بالونه یې لوبول او اوټ شول. نو توقع هم داسې نه و چې دوی دومره زر اوټ شي. په یو هم نه د سویس کې دا چې 201 سلاتیا د سیو کې نور خو به خام خاطی هغه ګور نو خلک 500 کې ټول سره راټول شو نو د ترانو په سپټ باندې موږ خو خوشالي کو څو نظر لوبه ختمي او به جنجال د خپل ګندښت موږ لپاره ښه خبر ده.
بله بله ښه پښتین سه افغانان به ګان پخوانی لوبغاړي او د کرکټ پوان بم دغه توقع او ارزوګان لري چې بل اخره یو ورځ لوبساري وکي او دا خو ډیره مهمه وظیفه ده. فکر کوي چې افغانانو ته به خصوصا هغه چې په کرکټ پوهیږي ځوانان او د کرکټ متخصصین هغوی ته به په کومو کومو لارو باندې چانس برابرېږي؟ څه باید وکړي؟ څه زده کړې وکړي؟ کورسونه څه ووایي چې وکولای شي او چیرته ورسیږي خصوصا لوبساري کې؟
نو د لوبغاړو لپاره موږ په مخکې مسوي دي موږ د افغانستان کرکټ بورډ کورسونه کوي چې د لوبساري لپاره زموږ الیمنټري لیول 1 او لیول 2 کورسونه دي. نو الیمنټري کورس چې وکړي بیا باید یو کال لوبساري وکړي کم از کم، بیا لږ نه وروسته داسې کامیابه سوی وي بیا موږ ورته لیول 1 کې بیا شاملو. نو د ولونو وروسته بیا کم از کم دی یو کال لوبساري وکړي، نو دغه بیا لیول 2 کم از کم یو کال ده، زیات کېدای شي دوه کاله بعد درې کاله بعد موږ لیول 2 ضرورت مطابق کوو. نو بیا امپایري خو اوس ماشاءالله افغانستان کې لوبې ډېرې کرکټ لوبه ډېره پرمختګ کړی ده، کلب لوبې دي هغه لوبې دي دغه د پرفارمنس مطابق بیا رامخکې کېږي. خو په دې کې تر ټولو مهم شی چې ده په انګلیسي کمیونیکیشن ډېر ضرور ده، ځکه که په انګلیسي باندې کمیونیکیشن ونه شي کړی او انګلیسي پښتو باندې سر خلاص نه شي نو هغه کس پرمختګ نه شي کولی، ځکه په نړیواله لوبساري کې دغه کمیونیکیشن یو ډېر مهم عنصر ده د ټیم لپاره، ځکه دا ټیم ورک ده. موږ دوه په میدان کې دوه امپایران یو ټی وی کې ټی وی امپایر یو فورث امپایر بیا له موږ سره میچ ریفری نو پنځه کسه دا موږ یو ټیم یو نو د موږ یو ټیم ترمنځ بیا لکه ټورنمنټ کې خو موږ زیات امپایران یو تقریبا اوس دې ټورنمنټ کې موږ نه امپایران و دوه میچ ریفریان و نو دا یو غټ ټیم. نو دا کمیونیکیشن صرف دا نه ده چې په لوبه کې آف د فیلډ کمیونیکیشن هم ده، نو هغه اکثره کمیونیکیشن سی په انګلیسي ځکه خارجیان امپایران هم ډېر دي، بیا دغه لوبه کې له ټیمونو سره ته باید په انګلیسي وغږېږي مختلف ټیمونه دي. حتی دلته داسې ویل کېږي چې کله لوبه کې هغوی کله د افغانستان لوبې موږ بیا خپل کوچ هم درلودی سي سي له خوا نه هغه هم ناستې لوبه ارزوي نه په میچ کې ناستې، نو هغه وایي ستاسې باید د خپل لوبغاړو سره پښتو ونه غږېږي که هغه پښتو پوښتنه درنه کوي تاسې باید په انګلیسي جواب ورکړي.
یعنی د افغان لوبغاړو سره چې کله مخ کېږئ نو احتیاط ډېر کوئ چې زربین لاندې یاست. البته
همداسې ده، یعنی تېره لوبه کې چې د بنګلادیش او د پاکستان لوبه وله شیشه افریدي سره زه غږېدمه نو ما ته بیا وروسته کوشش ته وایي داسې غږېږي د هغې داسې ښکارېده لکه پخپله زه بهسې ورسره غږېدې که نه کوشش کوی چې انګلیسي خبرې وکړي. نو د څوک سي امپایري ته لوبغاړي راځي نو انګلیسي ډېره ضرور ده، انګلیسي کمیونیکیشن او انګلیسي لیکنې که څه فیصده صحیح نه وي خو هغه لوستل باید وکړی شي، نو ځکه د لوبې قوانین سي دي لا آف کرکټ پلین کنډیشن دا شی کوډ آف کنډکټ خو د هغه ټول په انګلیسي دي، نو د هغه امپلیمنټیشن ته په لوبه کې کوې نو د هغه دپاره باید تا انګلیسي زده وي.
بله بله
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
دا ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز خبرونه درنو مینوالو د دې مرکې په بشپړې دو سره زمونږ د اونیز سپورتي خبرونه هم بشپړه شوه. لوریدو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ور ولگی دنا کوز د چینارو په کندولی ونی راغلا ور پس نوراغلو سلونا نوراغلو سلونا پهول منګوټی ګدرتا وخت ما دیګر دې زردی ورورو رانا صبری دی ورو لگی دنا تاثیر داد غم آزان دی لم سوینا ورو لگی دنا کز دا چینا روپ کندو لی ونی راغا ور پسی نور آغ سیلونا نور آغ سیلونا دیول منگو تی گدر تا وقت ماز دی گرده کی پروته ور ولګیدنا آشنا زما په غی کی پروته ور ولګیدنا زب پکې د تور زلف پی ویما ور ولګیدنا کوز بچینا روپ کندو دی وندی راغلا ور پس نوراغ سلونا نوراغ سلونا پهول منګوټی بدرتا وخت ما ځی ګرځې نشتا ور ولګیدنا د بیل کان ناګی لنشتا ور ولګیدنا ماته بخپلا بخ کرلی دی غمنا ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندولی ونی راغلا ور پس نوراغ سلونا نوراغ سلونا پهول منګوټی ګدرتا وخت ما ځی ګرځې لګیدنا د بیل تا ندی لا سزا دی ور ولګیدنا آشنه جدا ک نور صفر والرما ور ولګیدنا کوز د چینا روپ کندو لی ونی راغلا ور پس نوراغ سلونا نوراغ سلونا پهول منګوټی ګدتا وخت ما ځی ګرځې تا ور ولګیدنا آشنا مينو په جړا راخ کا تشما ور ولګیدنا کوز د چینا روپ کندو لی ونی راغلا ور پس نوراغ سلونا نوراغ سلونا پهول منګوټی ګدرتا وخت ما ځی ګرځې
آزادی ملما. السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم بندیز او ورسره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندیدلو په افغانستان کې یو لوی ټولنیز ستونزه رامنځته کړې ده. هغه نجونې چې د ورځې به څو ساعته په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې تیرول او بیا به په کور کې ځینې چارې هم سرته رسولې، اوس د دې ترڅنګ چې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي د ته هم حیرانې پاتې دي چې ورځ څنګه تیر کړی. یوه هم دین جنو د ازادۍ رادیو د ځنګړو مرکو په دې پروګرام کې میلمنه ده. له دې پیغلې سره موږ د ملالی احمدزی په مستعار نوم خبرې کړې، ځکه دا د خپل ځان او خپلې کورنۍ د امنیت لپاره ویره لري او نه غواړي چې اصلي نوم یې ښکاره شي. له ملالی څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د خپلو زده کړو په اړه څه راته ووایي.
مننه تکل صاحب، سلام تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته، په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ما خپل لمړنۍ زده کړې مې د سلطان راجیب مکتب کې البته هلته پیل کړې دي او هلته مې 12 کاله مکتب پای ته ورساو. وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې مې تقریبا 3 کاله درس ویلي، او وروسته د هغې نه درسونه البته د بندیزو له وجې نه نور مخت نه لاړ او نیمګړی پاتې شوې زده کړې مې.
په دریم کال کې وای چې زده کړې مو نیمګړې شوې.
بالکل، دریم کال د شپږم سمستر فاینل امتحانونه څخه ختم شول، نو وروسته دغه نه پنتون بند سو او تر نن ورځې پورې مو نور د پنتون مخونه لید او له درسو پاتې سو.
که څه هم لغه وخت اوس ډیر زیات موده تیر شوې ده، مګر په لومړی شیبه چې کله تاسو ته وویل شول چې پوهنتونونه بند شوي، خپل هماغه پخوانی احساس را ته بیانولی شي؟
بالکل تکل صاحب، هغه ورځ مې نن هم په یادېږي او هغه احساس چې ما درلود په شروع کې. خو په پوهنتون کې همداسې اوازې وې چې شاید بند سي، خو موږ باور نه پرې کاو، ځکه چې داسې و چې نوی حکومت هم و او زموږ پوهنتونونه بېرته شروع سوي وو، او دغه امید مو نه لره چې کومه ورځ د ګواکې بند سي بېرته پوهنتونونه. خو متاسفانه خبره همداسې لویده پسې، حتی استادانو هم دا ناامیدي ورکوله ټول محصلینو ته چې و پوهنتون بندیږي. نو دا چې هغه ورځې څومره په خفګان کې تیرې سوې، تر نن ورځې پورې حتی ډېر تر اوسه پورې چې را یاد سي خفه کېږم چې ما هغه شپه تر سهاره پورې ټول زړلي وو، او بعد دغه نه تر نن ورځې پورې مې هېڅ پوهنتون نه لید، او نه ما ته د دې اجازه راکړل شوه چې زه دې حال ته لاړه سم درس ویایم، نه زه او نه مې ټولګي والې، او ډېره بده خاطره وه د ما دپاره.
تاسو ویلی چې تاسو دا توقع نه درلوده، دا تمامو نه درلوده چې پوهنتونونه به بند شي. له هغه مخکې خو د نجونو له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو په ښوونځیو باندې خو بندیز لګېدلی و، ولې تاسو دا توقع و تمه نه درلوده؟
موږ په دې امید باور و چې ممکن هر څه سم شي، ځکه چې دولت له اول ورځ نه کله چې دوی راغلل او نوی حکومت شروع سو، موږ ته دا ډاډ راکاو د ټولنیزو رسنیو له خوا نه، د امارت مشرانو ویلي چې نصاب جوړیږي، هم د پوهنتون نصاب به بدل سي، هم د نجونو لپاره یو ښه نظام یعنی فرم دا به منځ ته راسي، او تاسو ټول ته به د دې اجازه ورکړل سي چې مکتب هم ویایي او هم پوهنتون ته لاړ سي. خو تر نن ورځې پورې نه هغه نصاب رامنځته سو، او موږ هم په دې امید ناست یو چې نن به پوهنتون یا مکتب خلاص سي یا به بل سبا خلاص سي. خو متاسفانه زموږ هغه امید چې درلود چې مکتب لاړ سو، هغه په ناامیدي بدل سو تر نن ورځې پورې، ځکه داسې یو څه موږ فکر کې درلودل.
له هغې ورځې نه چې پوهنتونونه بند شول، ستاسو مصروفیت څه دی، څه کوئ؟
د هغه ورځ نه چې پوهنتون بند سو، متاسفانه نوره بله لار پیدا نه سوه، ځکه چې د پوهنتون سره سره ډېر زیات نور هغه د زده کړې دپاره کوم مراکز چې هغه هم تړل سي وو. مثلا ډېرو کسانو کله چې پوهنتون تړل سول، نو شخصي هغه یا د ژبې د زده کړې کوم مراکز چې دي هلته مراجعه وکړه، او یا هم ډېرو څنګه چې زه شاید یم دغه طبي زده کړو ته یې مخه کړه. زه هغه کس وم چې ما ډیر زیات امید درلود چې د خپل کوم پوهنځی چې د هغه مخته یوسم دی کې زه ډیر څه زده کړم. خو کله چې پوهنتون وتړل سو، ورسره دغه کورسونه هم وتړل سول، او خوشبختانه دغه وختو کې یو څو د ژبو کورسونه خلاص شوي دي، نو دا چې زه پوهنتون ته نشم تلای، نو کوشش مې کو چې په یو بل شي ځان بوخت کړم چې هغه د انګلیسي ژبې د زده کړې مرکز دی، او هلته ځم. خو هلته هم چې متاسفانه زه ځم، هغه د مرکز هغه مدیر چې دا هر ورځ راځي او موږ ته دا یایي چې په دې امید مو اوسې چې دا سل په سل کې تر اخره پورې دوام وکړي. ممکن سی ورځ طالب مشر راسی او انتقاد کی یا وترل سی خو خدای چې د پدا څور لند ورځ کیم چې تاسو تا غراته کوي یو څه ځکیا هغه هم سل کینه د کنه چې پدې تمو وسو چې تر اخره پورې بیو رسو بس پم دې خل ځو راځو چې اونه تړل سی
که مثلا د انګلیسي د زده کړې کورس وتړل شي بیا به څه کوي
بیا نو زما په نظر بل کومه لار نه لرم همدا کور دا او د کور کارونه بوي ځکه چې کله چې موږ باندې پوهنتون وتړل سو په سر کې مکتب بیا پوهنتون او وروسته بل کوم بدلم نه وي د زده کړې لپاره او یو بل لار ممکن کیږي چې د آنلاین مثلا د آنلاین له طریق نه آنلاین زده کړې کوم دي هغه تعقیب کم او یا هم یو بل لار چاره ورته پیدا کم کړی دا چې په فزیکی ډول باندې چې موږ لار سکوم زیته چې حالت زده کړې هغه سی کوم څه نه وي
دا اوس هم ځینې آنلاین کورسونه مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې له پوهنتونونو پاتې دي شته په دې کورسونو کې تاسو تر اوسه پورې د زده کړو پیل نه دی کړی
بالکل ما پیل کړی فقط دا تقریبا څو میاشتې مخکې ما دغه آنلاین کورسونه تعقیب کړل او ډیر ښه ماته تمام سو ما ډیر څه ترې زده کړل البته دغه د ژورنالیزم د شپږ میاشتو کورس چې هلته د ژورنالیزم زده کړې ورکولې او ډیر مفید او ګټور تمام سو او په دې خوشاله هم چې که فزیکی زده کړې زنه سم کولای یا بل چرته ماته اجازه نه راکړل کیږي دی ویجلتی په هیڅ باندې د آنلاین زده کړې ډیر خري ځکه چې زه په کور کې ما نو دغه طریق نه زده کولای سم چې اوس زده کم
انګلیسي ژبه مو تر کوم ځای ورسوله
انګلیسي ژبه تقریبا د یو میاشت کېږي چې دغلته چیرې چې زم یو کورس خلاص شوی دی شاوخوا ډېر کورسونه تر اوسه پورې هم تړلي دي اما خوشبختانه دا یو کورس دی چې دوی اجازه اخیستې ده او ماشاءالله تقریبا یو 15 نجونې دي موږ سره په دې کورس کې چې نو تقریبا د یو میاشت کېږي چې په درسونو پیل کړی ده
ستاسو په کورنۍ کې نور خویندې ورونه هم شته چې له درس یا تحصیل نه پاتې وي
متاسفانه یوازې زه پاتې یم نور ماشاءالله ټول مشران دي ما نه ټول درسونه او پوهنتونونه ویلي دي او مسافر دي یو ورور مې و ما سره چې ما هغه یو ځای امتحان ورکړی و یو ځای کامیاب سی و پوهنتون کې او تر ټولو سخت ورځ تکل صاحب دا هم و چې کله زه د پوهنتون نه په کور کې نستم او ورور به مې ځان د پوهنتون دپاره اماده کو او ته به دا به ماته ډېر زیاته سخته تمامېدله چې دی دا د ځي او زه په کور پاتې یم او له یوې زده کړې نه محرومه پاتې یم او زموږ په کور کې فقط زه پاتې یم له درسونه چې نیمګړي مې پاتې شوي دي د پوهنتون درسونه
له ورور سره دا رخه یا حسادت ستاسو شخصي وو او که د ټولو نجونو لپاره وو
اصلا شخصي نه خفه په دې يم چې یوازې زنه بلکې ټولې نجونې چې دي د هغوی د جنسیت په خاطر باندې په کور کې نیول سوي دي او زه چې کله د پوهنتون نه پاتې سوم تر ټولو د خپل ځان هم ډېر خفه یو نجون ته خفه سوم چې هغه حتی مکتب ته هم نه لاړي افغان می ټول په عمومي کې او د ته خفاوم چې جنسیت مد نظر نیول کیږي دلته هلکان اجازه لري او انجونې د ته اجازه نه لري چې لار سي درس وي
نور لکور چې وځي بازار ته ځي د یو کار لپاره تر اوسه پورې هم لستون زسره مخامخ یاست او کنه هغه بندیزونه یو څه کم شوي
د ستون زسره مخامخ نه یو اما خپل بندیزونه ست هر چیرته د امر بالمعروف کسان شته که مثلا څوک وګوري چې سم کالی نه په ځان یا لند وی حتما یو غوته خپل یا رهنمایان لري اما از شخصا کله چې حکومت بدل سوم نو هغه خپل جامه مم بدل کړه چپانه او ماسک ختلو د کورونا له برکت نه د ماسک سره ما عادت سو ورسته حکومت هم بدل سو او د ما فامیل همیشه چې مخکې د دې نه چې د یو چا د انتقاد لاندې راستي بهتره ده چې خپل ځان عیار کړي ورسره نو ما هماغه خبرې مې په ذهن کې ساتلې دي تر اوسه پورې نو هماغه جامه مې عیاره کړې ده د اوسني شرایطو سره ماسک چپنه او عینکې مې همیشه وي بیا خوی راحت زم را زم خار بازار تا خپل فامیل سره سمې ضرورت وی دغه لپاره
د سی یو تمام تاسو سره شته چې لدی ورسته به د په هندونو دروازې بیا دنجونو پر مخ خلاص شي
تکل څه فکر نکوم ځکه چې تر ډیره حد چې زاوره ما د خپل استادانو نه سید دوی یایتي نصاب بدلیږي ممکن بدلون کراسي او پاندونونه به بیرته د انجونو پر مخ اخلاص دي اما په دې نږدې وختو کې زه تمنه لرم او وروسته دغه نه هم توکل به خدای چې دې به اخلاص کی کنه اما فعلا مې خپل امید له لاسه ورکړای دا چې شاید خلاص نسی
د راتلون کې لپاره څه ویني یعنی تاسو ته څنګه ښکاری 15 کال وروسته لاس کال وروسته شل 15 کال وروسته
تقریبا 15 کال وروسته شل کال خډیر د وخت نه مخکې خبره ده چې په حق لایز یو نظر ورکم اما زه دا یو کال دوه کال بعدم ډیر زیات افغانستان د پاره د سی چار غوندی وینم د زده کړې لنګانه د سواد لنګانه ځکه چې په افغانستان په دې شل کالونو کې ډیر زیات زحمت باسلې او شل کال نسلونه وروزل ترڅو چې دوی با سواد سي اما بیرته مخ په شال اړو کلونه کلونه مخ په شال اړو دا ماته ډیر زیات د افغان احساس را کوي نوی خلک تحصیل ته مخه کړي و حتی په ولایتو کې موږ د شهیدانو څخه فابلینه چې کوم وو هغه د درد سره د سواد سره علاقه ډیر سي و او خپل اولاد ته دا نصیحت کوي هغه د تحصیل څخه دوی تعلیم ته مخه کی او هغه کسان چې مثلا په هنتون ته علاقه درلودل د تحصیل برخه کې دوی تعداد ډیر سوی او ورستر بلې اما دغه دوه کاله چې انجونی پاتې دي نه تنها انجونی زګورم چې هلکان هم له درس زړه توري سوي دي ځکه چې دوی په دند درلودلې یا په شخصي پهندونو کې یا په دولتي پهندونو کې د خپل مصارف نه به دوی خپل تحصیل کاو اما دوی هغه افغاني هر څه دوی درلودل لاسې ورکړي دي نو زه روخانه آینده نه وینم د افغانستان لپاره دې رنګ چې ځوانان د درس او لز دکړې نه ورسته شاته پات سی او دغه د نړۍ دغه نوې دکړې چې کومې دي اسري دکړې له دوی نه شاته پات سی
و د کوژده مو کړې
نه ما تاسو پرې نه مې واده کړې او نه مې کوژده
مطالعه کوي
بالکل مطالعه کوم ځکه چې بل نور مصروفیت نه درې ته پاتې کوشش کوم چې فکر می په همدې شیانو باندې آرام او ساتم کله کله ټولنیز رسنوی نه استفاده کوم مال ته هم ډیر زده سي امیدوار کوم چې خبرې نه اورم کوشش کوم چې خپل کوم کتابونه چې کوم دي د خپل د پانځي ته مې کوم رات لري د پښتو ادبیاتو کتابونه او یاداسې نور څه لولمی چې بوخته وسم کني داسې چورتونه فکرونه مې نور هم ډیریږي نو کوشش کوم چې په دې باندې ځان بوخته وساتم
څلور وش ساته ډیر زیات وخت دی کې اته ساته د خوب لپاره وباسي الته پاتې کیږي شپارس نور ساتونه د شپارس ساتونه تاسو په څه شي تیروي فقط په مطالعه ک نور څه مصرفیت هم لري
بس کور کې اوسم هڅه کال صاحب دا شپږ ساتنه ستاسو کودل کور یا فامیل سره ناسه پاسه قصې وکایې د کور کارونه د دې ترڅنګ یو ټایم چې ما څنګه تاسو ته خبرو کې ویل چې د ژبې درس وایم د انګلیسي ژبې درس بعدغه نه چې کور تر ځم د کور کارونه وی او یا هم له خپل خويند سره خبرې وکم نو هم دا ستیر سي یا استاد هم مطالعه ده پاره
ورستای کتاب چې تاسو لوستای هغه کومو
ورستای کتاب چې مال وسته و هغه د حبیب الله رفیع صاحب او د اما فلکلور په نامه باندې ډیر یو خو او خپل کتاب او د دې کتاب کوم موضوعات چې زه دی اوس ډیر زیات علاقه لرم تقریبا د سکلی والی موضوعات په کې راټول سوي دي د ادبی ژوندانه او کله چې مال وست نو ډیر لیوال چې سره مې ول وست دا چې ډیر یو کلی موضوعات په کې را نغښتي وو
فکر کوي چې یو ورځ به تاسو هم یو څه ولیکئ
بالکل لیکم به خو د زړه د درد نه مثلا د افغانستان کې څنګه سخت خاطري موږ تیر کړي سیدا یو عمر تقریبا یو څو کال موږ په درس او زده کړه کې تیر کړل خو دا ورستي کلونه چې کوم دي هغه موږ د پر ډیر زیات مشکل وو حتما په دې حق لبی یو څو یو ورځ ولیکم
خپل خاطرات مو لیکلي دي تر اوسه پورې
نام تاسفانه لدی سره علاقه نه لرم چې یو څو په کاغذ لیکم او هغه د بل چا لاس ته هم ورسی. کوشش کوم چې دغه د ما د شاوخوا کوم ښایسته شیان چې ښایسته منظرې یا څه چې وي هغه کله کله د شعر په قالب کې راونغاړم، خو خپلې خاطرې مې کله په کاغذ کې نه دي لیکلی.
سیاسي نظریات لري، سیاسي نظریات تعقیبوي، سیاسي کتابونه هم لولې کنه؟
ډېر کم، فقط هغه کسان چې وینم په ټولنه کې ښه فعالیت درلودلی دی د هغو د نظریات سره چې مثلا هم نظر اوسم یا خوښ مې وي د هغو نظریات فقط اورم، خو ډېر زیات هغه اړخ ته پام نه کوم.
ډېر ښه. په تیرو شلو کلونو دوه ویشت کاله مخکې، یعنی په د جمهوریت په دوران کې داسې یوه فضا رامنځته شوې وه چې ځوانو نجونو به هلکانو به یو له بل سره کتل او په غونډو پروګرامونو په مجلسونو کې به یې برخه اخیسته، نظریات به سره تبادله کول. اوس مهال زه خو پوهیږم چې د هلکانو او نجونو ترمنځ لویه فاصله راغلې ده، مګر نجونې له نجونو سره کینی کله کله نظریات تبادله کوي، داسې غونډې سره جوړوي، ادبي غونډې یا د نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره.
متاسفانه څنګه چې تاسو ویلې چې په پخوا کلونو کې کله چې تیر حکومت و داسې غونډې ادبي غونډې یا معلوماتي غونډې به را جوړېدلې، بخصوص په پوهنتون کې زموږ تالار و چې هلته به دا ډېرې غونډې نیول کېدلې، اما اوس هغه ته هم زمینه نه ده برابره، ځکه چې که موږ نجونې خپل ځان په نظر کې ونیسو، زه خپله پخوا که پوهنتون کې د دې کارو زمینه برابره وه، اما اوس نشته، ځکه چې موږ هر یو په خپل کور کې وو او فامیلونه هم د اوسني شرایط ګوري یا ویني دومره اجازه نه ورکوي چې ودی وزي د یو چا کره د لاړ شي او په ساتنو په یو شي د غونډه ونیسي یا مجلس دي وکړي. نو دې شیانو ته اوس فعلاً زمینه نه ده برابره.
زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شولم چې تاسو د یو انتظار په حالت کې یې، څه شي ته انتظار کوئ؟
بلکل د انتظار په حالت کې، خصل په سلو کې هم د افغانستان د روښانه راتلونکي په انتظار کې یم، په دې انتظار یم چې بالاخره زموږ د اوسني مشران چې کوم دي هغوی دي په دې سلا سي چې مکتبونه په لومړي سر کې خلاص کړي، ځکه چې د دې لپاره چې موږ لوړو زده کړو ته ورسیږو مهمه ده چې اول ابتدایي زده کړې لومړنۍ زده کړې موږ ترسره کړو. نو مکتبونه د خلاص کی، په دویم قدم کې د پوهنتونونه خلاص کی، او سیده که د جاب یا نورې مسلې وي په دې خو کلونه کلونه په دې ټول پوهیږي چې دلته یو اسلامي حکومت دی او انجونو داسې یو څه کالی نه په ځان کول چې هغه د ټولنې ته یا اسلام ته بد نوم ورپرېږدي. نو په دې انتظار یم چې دغه مکاتب او پوهنتونونه د خلاصي انجونو ته او ښځو ته د ټولنه کې ونډه ورکړي او فعالیت دي وکړي. د پخوا په شان باندې ډېرو کسانو اوس هغه پخواني فعالیتونه چې کوم وو انجونې او ښځې هغه اوس نه لري. په دې انتظار یم چې دوی ته د دغو فعالیتو اجازه ورکړي او هغه بندیزونه چې نن سبا په دوی باندې لګېدلي دي هغه د لرې شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملالی احمد زیب، تاسو مخکې په کور کې دننه د خپل خويندورونو یادونه وکړه چې تاسو ویل هغه ټولو خپل درسونه په هنتونونو خلاص کړی او یوازې تاسو ورسته خور وی چې پات شوي او له درسونو نه هم پات شوي. کله کله په کور کې لانجه کوي له خويندورونو سره په دې مسله باندې، یعنی یو ډول احساس دی کمخت یا احساس دی وی نیمګړتیا په خپل ژوند کې تر خويندورونو نه درته پیدا کیږي؟
نه، اصلا د سینه په دې حق لاندې مې هیڅ کله د دوی سره نه جنجال کړی، فقط خپل د خفګان هیڅ کوم ده هغه مې د دوی سره تل شریک کړی دی، او دوی هم ما ته دا ډاډ را کړی دی په دې خاطر چې زه خفه نشم یا د دې احساس نه کم چې زما یو څو کلونه پاتې سو د زده کړو. تل ما ته دا ډاډ به راکاو چې خیر ده، حداقل مکتب خو دی ویلې، حداقل هغه درې کاله خو پوهنتون ته لاړې، ډېر څه د زده کړو، هغه اخر نه کال چې پاته ده هغه داسې فکر وکړه چې فارغه تل د دې خبرو ماته ډاډ را کړی دی او زه د دې تحصیلي زده کړې نیمګړتیا مسول هغوی نه ګڼم او هیڅ کله مې په دې حق له دوی سره لانجنه ده کړې په دې باره کې.
هغوی چې تاسو ته وایي چې داسې وګڼه یا داسې فکر وکړه چې ته فارغه شوې، د دې فکر کول اسانه دي ممکن دي؟
نه اصلا نه ممکن خو نه دي. زه د دوی د ډاډ ورکول نه منندوی یم، خو زه پوهیږم چې یو څه نیمګړتیا وسته په ژوند کې. موږ ډیر څه فکرونه درلودل چې صبر پانتون خلاص شي، دا دنده به ونیسم یا دلته به کار وکم، دومره پرمختګ وکم، په دې په دې برخو کې به زه فعالیت وکم. ما اوس چې وینم چې هغه څه نشته، نو په دې باندې خفه کېږم او دغه نیمګړتیا مې په زړه کې وي. خو ډېر کله زه ټول ته نسم ویلی، ځکه چې پوهېږم دا یو عمومي مشکل ده، نه تنها چې په ما نه ده راغلی، په ټولو نجونو راغلی دی.
هغه فکر چې تاسو کوو او هغه خیالونه چې کار به کوی او پوهنتون نه فارغېدو نه وروسته به لوی لوی کارونه کوی، هغه خیالونه څه و؟ تاسو غوښتل څه وسیږئ؟
ما ډیر زیات د ژورنالیزم د برخې سره علاقه ده تکل صاحب، نو دا چې ما په دې برخه کې مې زده کړې کولې، نو غوښتل مې چې ډېر څه زده کړم. د دې تر څنګ چې ما پښتو ادبیات ویلې، ما په دې هم فکر درلود چې تر څنګ د ژورنالیزم په برخه کې هم زده کړې وکړم تر څو چې لا مسلکي سمه. نو دا شیان مې ارمان و، خو فعلا هر څه پاتې دي.
کلمو د درد له احساسه ژړلې دي؟
بالکل ډېر زیات. ما مخکې هم تاسو ته ویل کله چې د پوهنتون د بندېدو اوازه سوه او ما باور نه کاوه، خو هغه ورځ چې بند سو ما هغه شپه تر سهاره پورې مې ژړلې دي. شاید چا باور هم رانه سي او خوب نه راته، د تشویش نه چې بعد دغه نه به څه کېږي، څه به را پېښېږي، دغه د دومره نجونو دغه آینده به څنګه کېږي. دوی ډېره لیوالتیا درلودله چې دوی پرمختګ وکړي. کله کله همدغه شیان او دا چې هر څه په نیمه لار کې پاس، خصوصا د زده کړو برخه، زړه مې کله کله ودردېږي او له ځان سره وزاړم.
دا ژړا څو څو وارې تکرار شوې، یوازې په همغه شپه وه او که بیا بیا تکرار شوه؟
ډېره تکرار شوې ده په ډېرو ورځو.
ډېر زیاته مننه. څه زیاتوي د مرکې په پای کې؟
بس همدا غواړم چې او دعا کوم چې انشاءالله افغانستان د هیڅ کله په تیارو کې نه پاته کیږي، هم د هلکان او هم انجونې د زده کړو په زیور سنبالې اوسي او موږ روښانه ژوند ولرو، نه چې نور چاته محتاج شو، خپل وطن مو آباد اوسي.
دا خو مو د هیواد لپاره دعا وه، د ځان لپاره هم یو دعا وکړي.
مننه. د ځان لپاره به دا غواړم چې دعا کوم چې پوهنتونونه مې خیر سره خلاص شي او زه خپلې زده کړې مکمل کړم، تر څنګ دا چې د ژورنالیزم سره مې علاقه وه د هغه برخه کې هم زده کړې مکمل کړم او یو ښه نتاقه اوسم.
د ملالی احمدزی په مستعار نوم د کابل پوهنتون له یوې پخوانۍ محصلې سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده.
پریمیک دی چی والو زم زما وزر ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزر ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزر ماتڑی پریمیک دی چی والو زم زما وزر ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزر ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگے دلیاں زدا زان غگ دشمن منز ترا بللیاں المنز می پال من کی دغس سپچلیاں ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شا شبنم شی مشادم گوخی نا ہوا دی بیا دم شی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑے وزری متڑے زاد زمانے جب ساتلے پنجرا کیم شمایا مو بلاد تاریخ پا دیر کیم زر کیم پچو غود وقت نو پا در کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی پیا وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑے پریمک دی چوال وزم پریمک دی چوال وزم زما وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑے وزری متڑے
کامے نظر لائے جهان وی اوخته نو هم کام نظر لا دی جهان وی اوخته نو تا د په خوا په شال دیشم خوش زنگون کې خوش زنگون کې روح راستان ویشم خوش زنبون کے ستا تراتو پات کے دیشم خوش زنبون کے ازم وادا پورا کویشم خوش زنبون کے خوش زنبون کے خوش زنبون کے خوش زنبون